وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاری پر ستونزې غږیږو. د افغانستان د احصایې ملي ادارې د مرکزي ادارې په وروستیو کې د افغانستان د خلکو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 50% د کاري ځواک هم بیکاره دي یا بې وزګاره دي. د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې څیړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان د 209 همشاین قلور دو چارواکي د فاریاب په ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د جګړو او نامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. او په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ایران د اټومي تړون په اړه خپله پریکړه اعلانوي، د تیلو بیه ډیره لوړه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د 209 همشاهین قلور د چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت په ټولو سوالو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې او څو کلي د هغوی له وجوده پاک شوي دي. د دې قلور د ویان حنیف رضایی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په 13 ساعتونو کې په المار، غورماج، پشتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې اش ترسره شوي، 16 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې د عزت الله، محمد الله او ملا اسدالله په نومونو د طالبانو درې مهم قمندانان هم وژل شوي دي. هغه افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د رسولو ادعا کړې چې افغان چارواکي هغه ردوي. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولایت د شهرک ولسوالۍ پر څو سیمو حملې وکړې. د غور د امنیې قمندانې ویان اقبال نظامي ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ځواکونو سره له 2 ساعته نښتو وروسته طالبان بیرته په شاوته مول شول. د امنیتي چارواکو په وینا په دې نښتو کې د ولسي پاڅون کوونکو 1 تن او 3 طالبان وژل شوي دي. د شهرک ولسوالۍ د اوشان د سیمې یو شمېر اوسېدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرې 2 ځلې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ولسي دفاع درې غړي او 4 طالبان وژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د جګړو او نامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په هغه راپورټ کې چې د دوشنبه د ورځې ناوخته خپور کړی ویلي چې د کال لپاره رئیس 3345 تنه خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې 9800 یوازې په تېره اونۍ کې دې کار ته اړ کړی شوي دي. د راپور له مخې د فاریاب ولایت د المار له ولسوالۍ څخه د درنو جګړو له امله 9000 او د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ څخه شاوخوا 1000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. تیر کال د جګړو له امله له 445000 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي وو. په ننګرهار کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 8 تنه ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګیرني ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د جلال آباد تورخم پر لاره هغه مهال رامنځته شوه چې 2 سراچه ډوله موټرو سره ټکر وکړ. د خوګیرني په وینا په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د سوداګرۍ او د ترانزیت ستونزو په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به په 2 ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو او سوداګرو سره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ پر ستونزو خبرې وکړي.
یو ستره غوښتنه مو دا ده چې دغه د قرنطین په اړه چې پاکستان هیواد کوم شرایط ایښي دي او دغه پر اساس موږ نشو کولی پاکستان ته صادرات ولرو، نو د دغې ستونې د حل په موخه دوی هلته بحث او تبادله نظر لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له 5 میاشتو راهیسې افغان سوداګرو د قرنطین د تصدیق کولو لپاره د مکتوب د ترلاسه کولو له امله پاکستان ته د میوې صادرات اندرولي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړې ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووځي او که پاتې کیږي سترګې په لاره دي، د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ترامپ نن د واشنګټن په سیمه ییز وخت 2 بجې چې د افغانستان په وخت د شپې 10:30 بجې کیږي په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي، او اکثره پانګوال تمه کوي چې متحده ایالات به له دغه تړون ووځي. په دې کار سره به د ایران د تیلو پر سکتور او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د امریکا بندیزونه بیرته ولګول شي، او د تیلو له دې ستر تولیدونکي هیواد سره به کړکیچ پورته ولاړ شي. د لندن د تیلو په بازار کې د یو بیرلو تیلو بیه $6.50 سنتو ته وختله چې دا د 2014 میلادي کال له وروستیو راپدې خوا د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. ترامپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ناقص بللی او خبرداری ورکړی چې که په دې تړون کې اصلاحات رانشي د مۍ په 12 یعنی 4 ورځې وروسته به له دغه تړونه ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره ورځ خبرداری ورکړ چې امریکا به له دې تړونه په وتلو پښیمانه شي. د امریکا د عدلیه وزارت وایي د نثار احمد چودري په نوم پاکستانی وګړي خپل دا جرم منلی چې د 2012 او 2013 کلونو تر منځ په واشنګټن کې د پاکستان د حکومت په ګټه لابي کوله، خو په دې اړه یې اړوندو ادارو ته معلومات نه ورکړي. د امریکا لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې 21 کلن چودري د امریکا په یوه محکمه کې اعتراف کړی چې د خپل نوم له راجستر کولو پرته د یوه بهرني اجنټ په توګه د پاکستان په برخه کې د امریکا په پالیسیو کې د نفوذ هڅه کړې ده. او په پام کې ده د ارمنستان پارلمان نن د دوهم ځل لپاره د صدر اعظم د پوست لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ته رایه ورکړي. پاشینیان ویلي چې دی په 15 ډاډه دی چې غوره به شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com azadiradio اورئ. د خبرونې پاتې برخه هم د کابل سټډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي، او دا هم د ځوان فکر اونیس پروګرام دی چې دا ځل د ځوانانو پر ستونزو په تېره بیا د وزګارۍ پر ستونزو خبرې پکې کېږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. قدر مون اوریدونکو په همدې لا پیل کوو د دیونه د ځوان فکر په خپلونه چې زه اجمل تورمان او زما تخنیکی همکار عبید الله عبیدی تاسو وړاندې کوو. د خبرونو موضوع مو په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری د کچې لوړیدل دي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه او د بیوزلۍ د دغه مخ په زیاتیدونکو ستونزې په مخنیوي کې د ځوانانو رول. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی، دغه شان د آشنا خصوصي پانتون د اقتصاد پانځي ځوان رئیس سید رحمان عمران، او دغه شان لیکوال ژباړن او د حقوق او سیاسي علومو د پانځي فارغ ښاغلی احسان الله زیرک. درنو میلمنو ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو ټاکل شوی چې ښاغلی پسرلی په څو شیبو کې موږ سره یوځای شي، تر اوسه پورې تشریف نه دی راوړی. ولې تاسو درانه دوستان هم کولای شئ چې په دغه تلیفون شمیرو له موږ سره یوځای شئ. د تلیفون شمیرې مو دی 0999-1540 او 0800-2255. قدر من اوریدونکو لومړی به راشو خپل میلمنو ته، خپل میلمنو نه به پوښتنې مطرح کړو د اړوند موضوع په اړه، وروسته له هغې به ستاسو تلیفوني اړیکې واخلو او په موضوع په اړه به ستاسو نظرونه او داسې له میلمنو که څه پوښتنې لرئ هغه هم له موږ سره شریک کړئ. له نیکمرغه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان ښاغلی سیام الدین پسرلی هم له موږ سره یوځای شو په سټوډیو کې. ورته ښه راغلاست وایم. ښه راغلاست ښاغلی پسرلی. تاسو هم کسان ستړي مو راغلي او خبر سره تاسو فایل کو لکه څنګه چې تاسو به هم خبر وي د افغانستان د ایسای د مرکزی ادارې د 1395 مریض کال راپور چې د یک شنبه په ورځ خپور شو خي چې د بیکاری کچا څلیری په سلو کې او د بیوزلۍ کچا 45 لوړه شوې ده. د دغې ادارې په راپور کې د شان راغلي چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچا له تدیرشونه تر 45% لوړه شوې ده. د ایسای د مرکزی ادارې دا راپور د افغانستان په 40 ولایتونو کې له 20,000 کورنۍ سره د مرکو په اساس چمتو شوی چې پکې له 40% وزګارو 40% ښځو او 13% کې نارینه سره مرکې شوي. خاخله په سره تاسې دغو مسایلو ته او دغه روسي راپور ته په پام سره فکر کوئ چې څه باید وشي؟ ځکه زه فکر کوم چې په دغه وزګارو شمیرم چې لوړه شوې ده تر ډیره په دې کې به ځوانان وي.
او ډیر مننه سلام تاسو ته د میز ګډونوالو ته او ټولو اوریدونکو ته. غواړم چې لکه یو مقدماتي خبري وکم بیا ساس سوال ته درس. په 2014 کال نه مخکې بیل شکه چې کومکونه د افغانستان سره ډیرو پروژې ډیرې تطبیقې دي، هغه باندې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خو کله چې 2014 کال را ورسېده نړیوال او سندد افغانستان نه وتل، کومکونه کم شو او د خصوصي سکتور اعتماد پر حکومت باندې ډیر کم شو. علت هم دا و چې د حکومت هغه حقوقي وضعیت تر ډیره پورې معلوم نه و او جنجالونه ډیر زیات و. یو به ویل منم بل ویل نه منم، دغه بې اعتمادي فضا د دې سبب شو چې هغه پخوانۍ پانګونه چې په افغانستان کې سوې وه کمه سي، پانګه د افغانستان څخه ووځي، د نړیوالو کومکونه هم کم شي او کوم کدرونه چې موږ درلوده هغوی هم مجبور شو چې د افغانستان څخه فرار وکړي او نورو هیوادونو ته ولاړ شي. دلته د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شو. چې کله خلکو اقتصادي وضعیت خرابیږي مستقیما په خصوصي سکتور باندې تاثیر لري. موږ تولید درلود، عرضه کېده، ولې تقاضا و، ولې د تقاضا د پوره کېدو لپاره د خرید توان نه و. خلک دومره توان نه درلوده چې دا توکي واخلي او استفاده یې کړي. پخوا به ډیر ښه و، استفاده کېده، خصوصي سکتور هم تشویقېده چې باید په افغانستان کې ډیره پانګونه وکړي، یو څه امکانات و. ولې چې د خرید توان کم شو دلته خصوصي سکتور سره هم ضعیف شو. خصوصي سکتور ته بل ننګونه دا پیدا شو چې د برق نشتون، د مالیاتو لړواله او ناامنی او اداري فساد د دې سبب شو چې موږ د بهرنیو توکو سره رقابت نشو کړی. بهرنیو توکي اصلا په قاچاق راغلل افغانستان ته او په غیر قانوني ډول افغانستان ته واردېدل، مالیات په بادلانه ډول نه ټولېدل. دا ټول هغه موضوعات چې خصوصي سکتور باندې تاثیر واچو. خصوصي سکتور چې ضعیف شو مجبور چې خپل کارمندان رخصت کړي، چې دې سر د بیکاری کچا ورو ورو لوړېده او چې کله خلک بیکاره کېدل متوان چې د هغوی اقتصادي وضعیت نور هم خرابېده، د فقر کچه هم ورسره لوړه شوه. دا همدغسې دوام درلود تر 2015 یا 1395 کال، همدغسې تر 1496 کالو پورې. ولی یو حقیقت وشو، یو مثبت کار دا وسو په دغه وروستي اوږدو کلونو کې چې موږ د یو کاذب اقتصاد څخه د یو رښتینی اقتصاد په لور روان یو. پخوا به زموږ ټول کارونه پروژوي بڼه درلود، زموږ شرکتونه به هم په داسې شکل جوړېدل چې اوس به یو پروژه راځي او دوی یو پروژه اخلي او تطبیقوي، او د یو ډول فکر داسې و چې په پروژو کې به پیسې ډېرې وي. پروژو کې پیسې به وي ولې که چیرې په هماغه شکل تطبیق سي بیا کمې پیسې پاتې کېږي. اوس شرکتونه په دې فکر کې دي چې دوی باید په ډېر مسلکي ډول برخورد وکړي او کوالټي باید دوی ډېر ښه اوسي، ماحول باید دوی ډېر ښه اوسي. دوی باید د خپلو خریدارانو یا کلینټونو یا کسټمر باندې متکی اوسي، نه دا چې مثلا یو خارجي راشي دوی ته پیسې ورکړي ته واخلي دغه یو شی جوړ کار سوس. دوی اوس په خپلو خپو درېدلي، همدغسې په تدریجي ډول روان دي او په قوت روان دي. موږ په دغه تیرو 14 کلونو کې په داسې حال کې چې په میلیونو ډالر، حتی په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغی، ولې په اساسي ځایونو کې مصرف نه شو. زموږ د نساجي فابریکه چې په خوا فعال و د ډاکټر صاحب نشي په وخت کې د 10,000 کسانو څخه ډېر پکې خلک کار کوو هغه فعال نشو. د جبل سراج د سمنټو فابریکه فعال نشو ولې په اوسنی حکومت کې فعال شو. همدغسې د لبنیات په برخه کې، د زراعت په برخه کې، د مالدارۍ په برخه کې، د تولید په برخه کې پخوا به ډېر پانګونه نه کېده، ولې اوس توجه ورته ډېره ده. موږ د بوټانو په تولید کې اوس خود کفا یو. زموږ لاسي صنایع مشخصا قالین هم د اوس د ترکي قالینو سره رقابت کوي، د هغو نه زموږ کوالټي ډېره ښه ده. زموږ فرنیچر چې په افغانستان کې تولیدیږي د ترکي فرنیچر نه ډېر قوي دی. دا اوس ورو ورو موږ په خپلو خپو درېږو. هغه فکر او ذهنیت تغیر شوی چې اوس به دلته یو پروژه وي، هغه پروژه راشي زه تطبیق کړم چې هغه خاتمه کړي، زما کار راشته ختم شي. نه، اوس موږ وایو چې د وخت په تېرېدو سره موږ باید د خپل د کاروبار ساحه پراخه کړو، ډېر خلک پکې مقرر کړو او ورو ورو پرمخ لاړ شو. او دغه په تدریجي ډول پرمختګ د دې سبب کېږي چې موږ ورو ورو په اقتصادي برخو کې خپل وسایل ته نږدې شو. دا زموږ لپاره یو ښه زیری دی. ولې که چېرې حکومت وغواړي ورسره نړیواله ټولنه چې اوس ډېر زیات مصرف کوي او په حکومت سره مرسته کوي چې خصوصي سکتور تقویه شي او د خصوصي سکتور د لارې خلکو ته د کار زمینه برابره شي، او په وایلو کې باید هغه کسان چې دریو کلونو چې پانګونه کوي د دریو کلونو لپاره باید د مالیاتو نه معاف شي. زموږ تر ټولو جدي ستونزه دا ده چې جواز مونږ نه اخیستی، موږ باندې مالیه روانه وي. موږ وایو چې موږ مصرف کوو خپل د جیب نه، خپل د جیب نه چې زه مصرف هم کوم زه باید مالیه ورکړم. موږ چې کله خودکفایي ته ورسېدو حداقل درې کاله موږ ته وخت راکړه چې موږ خپل خپو ودرېږو، خپل کاروبار جوړ کړو، بیا هغه نه وروسته تاسو مالیات شروع کړئ، موږ نه واخلئ، موږ ورکوو. ولې دا په داسې حال کې چې زه د بانک نه قرض اخلم یا خپل ځمکه خرڅوم کاروبار شروع کوم او واخونه پسې مالیه چارج وي او مالیه اخیستل کېږي، دلته خصوصي سکتور نشي کولی چې رشد وکړي. چې کله خصوصي سکتور رشد نه کوي، طبعاً چې خلکو دپاره د کار زمینه نه برابرېږي، په فقر باندې تاثیر نه کوي، فقر ته سطح نورم لوړېږي. دغه عمده دلایل وو چې دې سبب سوی تر څو فقر په افغانستان کې ډېر سي. ول د مخنیوي لپاره ډېره مهمه ده چې
مخنیوي ته به وروسته راشو. ښاغلی پسرلی، ولې تاسو وویل چې په وروستۍ کې مثلا یو څه تغیرات راغلي دي؟ وروستۍ تغیرات ته پام سره باید د تېر کال په اندازه باندې په 1995 کې دغه شوی وی بدلون راغلی. دا خو د بیکارۍ کچه هم لوړه ښیي او د دغې د بېوزلۍ کچه هم لوړه ښیي. نو دې دې پرمختګونو ته پام سره خو باید کمښت راغلی وی، نه زیاتوالی.
پرمختګونه یو اندازه سوي دي، ولې دومره ډېر نه دي چې په دغه فقر او بیکاري باندې ډېر تاثیرات ولري. موږ دا منو چې فقر په ټولنه کې شته دی، بیکاري اوج ته رسېدلی، مشکلات شته دي، ناامني د وخت په تېرېدو سره ډېر سوي دي. او د وخت په تېرېدو سره دغه دوو کارونو کې زموږ خصوصي سکتور ته ډېره پر خپل پانګه د افغانستان نه وویسته. تاسو فکر وکړئ چې دغه درې سرو ورځو کې، دا یو دوه هفتو کې، پرله پسې چودنه په کابل کې وشوه، په خوست کې وشوه، په ولایت کې وشوه. د کال د 2019 کال په شروع کې یو چودنه وشوه. په تیر کال کې موږ غوښتل درې نړیوال نندارتونونه په افغانستان کې ترسره کړو، چې یو د افغانستان ایران نړیوال نندارتون، بل د افغانستان هند نړیوال نندارتون، یو بل د افغانستان افغان پلاس په نوم چې موږ د پلاستیکو نړیوال نندارتون غوښتل چې په کابل کې ترسره کړو. دا درې واړه د نامنۍ د لاسه کینسل شو. چې هر یو کې موږ 50,000 شپږ مصرف وکړه، لاړو هیوادونو نورو هیوادونو ته ولاړو، د هغوی خصوصي سکتور ته مو قناعت ورکړه چې لاړ شي، موږ کانټینټل غوندې ځای لرو، ول دلته کانټینټل حملې نه نیول کېږي. موږ ورته ویل چې راشي، موږ دغسې منظم ځایونه لرو، ولې په کابل کې درنه شودنه کېږي؟ د چارې زمق پیښه وسوه، په مسجدونو باندې حمله وسوه، په هوټلونو باندې حمله وسوه، همدغسې په دغه روان کال کې همدغسې. دا ټول هغه موضوعات دي بېله شکه چې اوسنه د پانګونه سوی، ولې دا غنه سو چند پانګه د افغانستان نه وشتل سوی هم دی.
بله، یو پوښتنه بل به نور ملمنه تور شو غته چې استاس په نظر باندې به په سر کې هم دا پوښتنه مطرح کړي چې د ځوانانو شمیر به څومره د بیکاری په کچه کې فکر کوي چې ډیره برخه وزګار به ځوانان جوړي کنه؟
ته ډیره برخه بیکار چې ځوانان دي چې شاوخوا ممکن دا ایسایه ماسره دقیق نه دی فکر کوم اتی شتلنه با ځوانان وی چې بیکار دي. دلته دوه موضوعات مهم دي باید یادونه وکم، چې هم په خصوصي سکتور کې اوس سلسله ستونزې شته دي، په حکومت کې هم او زموږ په ځوانانو کې هم مشکل شته. معنی دا ده چې عملا موږ کارمندان ته ضرورت لرو، خصوصي سکتور متخصصین ته ضرورت لرو چې باید موږ سره کار وکړي. موږ مجبوریږو چې د هند او پاکستان او ایران نه وارد کړو. په داخلي ځوانانو کې ډیر کم ځوانان موږ درو چې په یو برخه کې تخصص ولري او کار وکړي، صادقانه کار وکړي. زموږ ځوانانو کې نیمګړتیاوې ډېرې دي، مشکلات ډېر زیات دي. موږ په افغانستان کې د کار کولو فرصتونه ډېر لرو، ولی تاسو فکر
وکړئ
وړتیاوې کم لرو، تخصص نه لرو، او په هغه شکل چې موږ وغواړو کار وکړو او کارمند ته ضرورت لرو نشته. مثلا زه تاسو ته بیخي ساده ساده مثالونه وایو چې هغه زموږ د وسینه پوره کار دی. زه یو ښه ډیزاینر ته ضرورت لرم، یو مطبه لرم، مثلا مطبه کې یو ښه ډیزاینر ته ضرورت لرم، یو ماشین کار ته ضرورت لرم، هغه په افغانستان کې نشته. هغه ډیزاینر چې زه غواړم دی، ممکن موږ ډیزاینران ولرو، ولی هغه ډیزاین چې هغه کس کوي ماته داسې نشي کوي. ماشین کار د شپې مثلا یو پاکستانی زم پیسې ورکو او دغه ټول مصارف په غاړه اخلو، هغه وروړو مطبه کوي، شپه ورځ موږ ته کار کوي، او هغه هم ډارېږو چې بل مطبه والا مانه خبر نیسي کنه دار نه وړي او دوه رفې به ورته ډېر ورکوي، هغه هم ساتلی چې موږ ته کار وکړي. که دغه مطره زموږ ځوانانو کې پیدا سي، موږ دا اخلو. حتی تر دغه څو کلونو پورې زموږ اکثره استادان په پوهنتونونو کې پاکستانیان ول، اوس هم په ځینو پوهنتونونو کې پاکستانیان دي او دلته درس ورکوي. زموږ په رسنیو کې، حتی په خدماتي برخو کې، په نورو برخو کې، په دولت کې، حتی زموږ اوس مشاورین دي او په تخصصي موقفونو کې خارجیان دي، هغوی کار کوي. ول ځوانان لرمه چې باید دا کار وکړي. یو خو زموږ د نصاب بدبختانه ښه نه دی، د پوهنتونونو نصاب د پوهنتون نه یو ځوان فارغېږي، هغه په یو فکر کې وي او په عمل کې په خصوصي سکتور ته بره ضرورت لرم. زه په یو برخه کې ضرورت لرم، فارغین په بله برخه کې وي، او سرنوشت هم د هغوی نه معلوم. یو سړی دی وایي زه حقوق او علوم سیاسي لولم، چې فارغېږي ښځه خو ډیپلومات سمه، که زه سرنوالۍ ته ولاړ سمه، زه سیاست وکړمه، زه کوم لاره واخلم؟ دا بیخي ګډ وډ دی. زموږ هیواد یو زراعتي هیواد دی، موږ په کال کې په زرګونه ځوانان زراعت نه فارغو، ولی اوس هم زما زراعت میکانیزه نه دی. اوس هم ښه هوا لرم، ښه اوبه لرم، ښه ځمکه لرم، فریمانه لرم. تاسو دغه جلال آباد تر کابل پورې راشئ، دا ځمکې وګورئ. تاسو دغه تر قندهار پورې حرکت وکړئ، دا دښتې وګورئ. دغه تر مزار شریف ته لاړ شئ، تاسو وګورئ چې څومره دښتې پراتې دي. عوام لرم، اوبه لرم، ځمکې هم لرم. ولی دغلته باید زموږ خلک او زموږ ځوانان چې فارغېږي، باید دغه فکر ورسره وي. د مالدارۍ په برخه کې، د زراعت په برخه کې، باید په تخصصي ډول دوی باید هلته پانګونه وکړي. زراعت خو زموږ د پلرونو نیکونو نه موږ ته پاتې دی، موږ پوهېږو ورباندې یو ځمکه څنګه وکړو. یو د قانون ورباندې پوهېږي، هغه په کلی شوي او په سنتي ډول پوهېږي. ولې یو کس چې د زراعت نه فارغېږي، باید دومره مت راولري چې دا باید د هغه نه په څو شنده په ښه شکل د ځمکې نه استفاده وکړي، کار وکړي. دغلته ځوانانو کې هم څه مشکلات
ډېر ډېر مننه ښاغلی پسرلی. ښاغلی عمران، تاسو تر کومه د ښاغلي پسرلي د خبرو سره موافق یې تر دې چې ځوانان لازمې وړتیاوې نه لري چې هغه کاري فرصتونه چې د دوی دپاره شته چې هغه خپل کړي؟ څومره موافق یې دی مصر؟
مننه تورمان صاحب. اول خو باید زه دې ته راشم چې په افغانستان کې د بیکارۍ اصلي ستونزې څه شی دي. یعنی متاسفانه سي کله چې موږ د دې ډېر
عوامل فکر کوو، ډېر لامل
زر اعظم دې ټولو ته. اول د دې تر ټولو لوی لامل کاذب اقتصاد ده. په 10 کال وروسته افغان حکومت په دې نه ده توانېدلی چې دغه حقیقي اقتصاد ته واړي، یو تولیدي اقتصاد ته واړي. او دغه حکومت چې له پایله را جوړ شه، د دې حکومت جوړښت په داسې شان سره ده چې دغه کارونه ته ډېر وخت نشي ورکولی. موږ او تاسو وینو زیاتره چې دا تیر 3 کاله د ولسمشر اشرف غني کار موږ وکړو، ټول په سیاسي ناندریو تیر شوی، او سیاسي بې ثباتي اقتصاد ګواهي، داسې ګواهي چې هغه ریښې وروچوي. دغه دا اوس هم وینو. په تېر 1 کال کې د بلخ او د حکومت ترمنځ ناندرۍ، هلته نور ایتلافونه رامنځته کېدل د حکومت په وړاندې. د دغه حکومت ترکیب د بون نه تر اوسه پورې دا یو مشارکتي بڼه لري، او دا یو مصلحتي بڼه لري. او مصلحتي حکومتونه په نړۍ کې ډېر په دې باندې بریالي نه دي. یعنی 14 کاله وروسته، یا 15 یا 14 کاله وروسته، موږ په دې نه توانېدلو چې حداقل ډیر یو وړوکی اقدام هم د حقیقي اقتصاد په لوري واخلو. نو کله چې اقتصاد کاذب شه، په دې کې دا اوس 45 ده، کال ته به دا وګرځي، دا به 45 ته ځي، ځکه چې حقیقي اقتصاد نه دی کنه. دا خو چې یو خښته دي تنه را لرې کړله، یو پرې دا شمېره پورته ځي. دوهم عوامل چې ما دا خپله ویلی سي سیاسی بی ثباتی په دې کې خپل رول لوباو له اول نه تر اخرنه. درېم مسله د استخدام د پروسې د استخدام خپل د استخدام پروسه چې هغه په څه اندازې سره مشکله ده، مغلقه ده، مغلقه شوې ده، دې هم خپل رول پکې ولوباو. بله دا ده چې اوس موږ خپل وینو چې وزارتونه خپله بودیجه نشي مصرفولی، دا خپل دی بیکاری. موږ حالانکه موږ بیکاری 50% بیکاری ده، او موږ چې د وزارت نه پوښتنه کوي 100% بودیجه مصرف کړي، 50% ده، 50% ده، چې دا بل ستونزه ده. دوهم د کډوالو راتګ چې تیرو دوه درې کلونو کې ګړنده شوی ده، خصوصا پاکستان هلته پاکستان او ایران، او موږ د دوه کډوالو لپاره هیڅ نه لرو. که هلته دوی چې په هغه خپلو هیوادونو کې وو، یو څه نه څه به یې لکه په پاکستان کې وو، ایران کې وو، یو څه نه څه اقتصادي جوړ کړی وو، مګر همدلته چې راغلل هغه شی هم له لاسه ورکړ شو. دا هم د بیکارۍ په یا د بېوزلۍ په ازدیاد یا په زیاتېدو کې رول لوباو. بل ورسره له کلیو نه د ښار په طرف کوچګشي، کډوالي، دا خپله ځکه چې په هلته موږ ځمکې لرلې نور له مګم د نامنې له وجې نه ډېر خلک اوس هره ورځ ورځې چې موږ ګورو راپورونه سي لولو، سي له ښار نه له کلیو نه ښار ته د کډوالۍ دغه بهیر غښتلی کېږي. دا خپله هلته اوس دې خلکو هلته ځمکې لرلې، اقتصادي جوړو، چې کله ښار ته راغله نو ښار څومره ظرفیت لري. دغه ټولو مسایلو په بیکارۍ باندې رو د بیکاری په زیاتوالي کې رول لوباو. او بل دا ده چې حکومت په هغه اندازې سره چې باید خصوصي سکتور ته یا تولیدي اقتصاد ته پاملرنه وکړي، پاملرنه یې ونه شوی کړلی. یو تر ټولو لوی عامل هغه خپله اداري فساد ده، ځکه په د حکومت دننه کې ګړۍ په دغه نامنیو او په دغه قسم وضعیت کې خپله ګټه وي. اوس لکه موږ تاسو د څو ورځې مخکې ډېرو خبرونو نه خبر شولو چې حتی د امنیتي ارګانونو او د ملکي ادارې د رئیس ترمنځ لویه خبره شخړه بیخه شوې وله، چې کله د دې شخړې هغه بیخ ته لاړ شه، بیخه دا ده چې کوم کس په ملکي ادارې کې مقرر شوی ده، هغه د دې هغه کومې شخصي ګټې چې دي هغې ته ګواښ بیخ کړی. نو زما په فکر سره سي موږ تخصص هم شاید تر ډېره حدې ولرو. دغه اوس زمونږ په ډېرو پوهنتونونو کې پاکستانی استادان درس ورکوي، خو موږ په هغه برخه کې متخصص لرو، له هند نه، له پاکستان نه، حتی له غربي هیوادونو نه، مګر هغې ته دې کار زمینه نشته. یعنی زه دې حتی مشخصا ویلی شم چې دغه زه
دلیل لري. تو ښاغلی پسرلی وایي چې وړتیاوې نشته، ولې تاسې وایي چې وړتیاوې شته؟ کله چې وړتیاوې هم شته چې د هغې کسانو په ځای باندې دوی نه جذبېږي، فکر کوي چې لامل څه دی؟
دوی اصلا څو عوامل لري. که ځینو پوهنتونونه دا پوښتنه کوي چې ته ولې پاکستانی یا هندی استخداموي، حالان چې ته افغان لري، افغان ستا دغه وړتیا هم لري، لا تر هغې زیاته لري، لا تر هغې ښه شاګرد پوه کولی شي، ځکه چې دی هم په خپلو ملي ژبو پوهېږي، هم په بین المللي ژبو پوهېږي. نو د هغو یو دلیل دی چې دا زموږ د مارکیټینګ لپاره ښه ده چې موږ خپل محصول ته وایو چې دا د پاکستانی زموږ استاذ ده، هندی زموږ استاذ ده، او دا یو غلط توجه ده. بله خبره دا ده چې حکومت باید د دغه د کارمندانو د استخدام په هکله باید یو واضح پالیسي ولري، ټولو ادارات ته، خصوصي سکتور ته، ټولو ته یو واضح شی ورته ولري چې تاسو څومره استخدام کولی شئ د خارجي کارمندانو، او په کومو شرایطو تاسو کولی شئ، او په کوم حالت کې تاسو کولی شئ. متاسفانه چې حکومت دا شی نه لري.
فکر کوم چې ولسمشر کرزي سره چې د تلو تلویزیون کومه مرکه وه، هغې نه پوښتنه وکړه چې ستاسو د ریاست جمهوري په دوران کې هغه تر ټولو لوی اشتباه څه وه؟ هغه ورته چې د آزاد بازار اعلان کړه. زه فکر کوم دغه څه شاید تر ډېره پورې مثلا چې اوس خصوصي مسایلو باندې موږ فکر کوو، شاید د حکومت لاس رالنډ کې دې موضوع کې، ځکه هغه آزاد بازار اعلان شوی، هغوی لکه تاسو چې وایي چې د خپل مارکیټنګ لپاره یو څه وکړي، شاید د خپل مارکیټنګ لپاره هغه وایي چې که زه دا استخدام کوم ما ته محصلین نه راځي، مثلا ته به زما کرایه ورکوې، ته زما دا مصارف ورکوې. فکر کوم داسې یو څه ستونزه هم شاید موجود وي.
ستاسو خبره صحیح ده، خو موږ اصلا له اکاډمیک لحاظ راشو یو څه شته 10 پرنسپلز آف اکونامیک وایي، یعنی د اقتصاد لاس اصول. په دغه اقتصاد لاس اصول کې یو اصل دا وایي چې کله کله به حکومت د دې په خاطر سره سی بازار د بهبود خواته وي سی باید مداخله وکړي. یعنی بالکل ساس خبره سیده چې په آزاد بازار کې باید هیڅ مداخله وکړي، مګر هم نه، دغه اقتصاددانان نه مني چې بالکل حکومت بیخي مداخله ونه لري نو بازار داسې یو حالت ته ځي چې هلته بیا ټول بوج په ولس باندې راځي. زما په فکر سره سي که چیرې ټول پوهنتونونه یا مثلا ما یو تنخ دی پانتون نو خبر ټول خصوصي سکتور په برخې دغه سیو نظریه پیدا شي چې کزه خپل داخلي کارمند داخلي متخصص دلته ګمارم دا بیرته ماته ګټه لري دغه پیسې راځي په دې هیواد ته مګر مزي چې کله خارجي ته ورکوم دا پیسې له هیواد بیرته وځي خپل هیواد ته ځي هلته چرخش کوي او دا خپل عام دي پیسې ارزښت راټیټي هم بیوزلي رامنځته کوي نو زما په فکر سره سي حکومت باید مداخله وکړي په بازار کې او دا چې مداخله نه کوي عواملیې څه دي نو ګرچې په ځینو قوانینو کې حتی که تاسو د پوهنتونونو په هکله وایي ځکه چې زما په دې برخه کې تجربه ډېره ده نظر نورو برخو ته حالانکه د خصوصي پوهنتونو د ریاست لخوا داسې یوه خبره وشوله چې هېڅ خارجي استاد نور نسي کولی سي په داخلي پوهنتونونو کې درس ورکړي په خصوصي پوهنتونونو کې اما دغسې قوانین ویل کېږي دا نه تعقیبېږي
ډېره ډېره مننه ښاغلی عمران ښاغلی زیرک تاسې د سیاسي علومو او د حقوقو د پوهنځي فارغ یې ډېره ډېره پرې دغه موضوع تاسو پرې مرتبات نیسي ښاغلی عمران وویل چې سیاسي ناسم وضعیت هم د دې لامل شوی دی چې بېوزلي زیاته شي او د ځوانانو بیکاري په ټوله کې زیاته شي داسن او دوی د ځینو قوانینو یادونه هم وکړه چې حقوق پر ډېر راجع کېږي دا موضوع چې مثلا قوانین چې جوړ شوي په هغې کې مثلا ځینې مسایل کې د حکومت لاس لنډ دی یا باید بیا په کار وشي ستاسو نظر په دې اړه څه دی
سلام نانی کې هیلې د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته تاسو ته او د میز ګډونوالو ته اجازه راکړئ چې لومړی د وروستیو تروریستي بریدونو قربانیانو شهیدانو روح ته دعا وکړم او زخمیانو ته د لوی رب له دربار څخه د عاجل شفا غوښتونکی یم راځم ستاسو پوښتنې ته په ټوله کې تاسو له قوانینو یادونه وکوله د فقر بېوزلۍ او په یوه ټولنه کې د بیکارۍ لوی لامل په خپله سیاسي نظام کېدلی شي کله چې سیاسي نظام په هغه ډول رامنځته نشي چې د ملت او د خلکو غوښتنو ځوابوین کې دلته بیکاري او بېوزلي تر خپل اوج پورې رسیږي ځکه هر نظام چې رامنځته کیږي هغه که سیاسي نظام دی هغه که اقتصادي نظام دی که ټولنیز نظام دی دا د ټولنې شرایطو ته په کتو د ټولنې شرایطو او غوښتنو ته په کتو سره رامنځته کیږي په هر ټولنه کې او دا ټولنو غوښتنو او د هغوی اړتیاو ته باید ځواب ووایي متاسفانه موږ په اوسنۍ اداره کې چې کله په 1920 کلونو کې په بن کې اوسنۍ مشارکتي اداره مصلحتي اداره او یو سهمي شرکت په اصطلاح رامنځته شو تر ډېره بریده واک د یو مشخصو افرادو په لاس کې وو نه دا چې د ملت اراده هلته تمثیل شي موږ یوازې په نوم باندې ډیموکراسي راوړه دلته افغانستان ته ولې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره شرایط برابر نه وو دهم دا چې موږ دلته قوانین یوازې کاپی او پیسټ کړی دي یو ښه بلګه مثلا په خپل اساسي قانون کې درې شي اساسي قانون د نورو ټولو قوانینو د مور په توګه یادېږي ولې په اساسي قانون کې یو بلګه تاسو ته وایم د اساسي قانون لسم ماده لمخې د افغانستان اقتصادي نظام آزاد بازار دی په دغه برخه کې دولت هیڅ ډول مداخله نه کوي آزاد بازار لپاره موږ دوه مدل لرو چې وی غربي د امریکا مدل دی او بلې د اروپا مدل دی په امریکایي مدل کې دولت هیڅ ډول نظارت او کنټرول نه لري آزاد بازار د هر څوک چې هر ډول ازله غوړي په مغه ډول باندې کولای شي دوی راکړه ورکړه وکړي په بازار کې هغه د دوی خپل خوښه ورلې په اروپایي مدل کې دولت تر یو بریده پورې نظارت او کنټرول کوي یوازې دولت دنه نظارت او کنټرول دی ولې متاسفانه دغه څه هغه څه و چې په منګه باندې تحمل شو په اساسي قانون کې په منګه تحمل شو د مړیل د افغانستان لپاره آزاد بازار وټاکل شو اقتصادي نظام د دې لپاره چې منګه لدغه سنځو ووزو یو حل لارې دا هم ده چې منګه باید خپل اقتصادي نظام ته تغیر ورکړو ځکه د ټولنې شرایط په هغه کچه کې نه دي او په هغه غربي سطحه باندې نه دي د موږ د ټولنې شرایط چې وکولای شي لاغو اصول او معیارونو سره ځان برابر کړی او هغه اصول پر وړاندې کې د خپل نظام په ښه توګه باندې مخکې وړل شي اقتصادي نظامي بل لامل د دولت د سم سیاستونو او پالیسي نشتون دی. دولت نه د خپل پنګوال لپاره سم پالیسی لري، نه د خپل بیکار ځوانانو د جذب لپاره دقیقه او سم پالیسی لري. شته په خپل باندې بیکاری باندې یو لري اغه
پالیسی په کار ده بیکار ځوانانو
د بیکار ځوانانو لپاره. دی مثلا په تیرو دوو کالونو کې ولسمشر یو ځل د لزرو بستونو واده وکوله، بیا د ولزرو بستونو اراده واده وکوله لزوانانو سره، د ویل چې موږ دغه بستونه اعلان ته ورکو. ولې هلته بستونه اعلان شو خو کله چې راځي یو ځوان راځي په بس کې ثبت نام کوي، د لومړی لیدنه کاري تجربه غوښتل کیږي. کاري تجربه یو ځوان چې نوی فارغ شوی له پوهنتون ته کاري تجربه لکوم کی، باید دغه شرایط په قوانینو کې دغه شرایط باید یو څه آسان شي. قوانین د دې لپاره دي چې ټولنیز نظم رامنځته کړي، نه دا چې ټولنیز نظام سره وپاشي. په دې برخه کې دولت باید جدي اقدام وکړي. بل برخه مثلا د پنګوال لپاره په د بیوروکراسي لمنځه وړل دي. مثلا دوه کاله پخوا یو المانۍ راغله ودلته افغانستان ته، غوښتلې پنګونه وکړي په افغانستان کې. ولې دغه اداري فساد او د بیوروکراسي شتون تر دغه حد راورسید وای هغه کومې پیسې چې ما راوړي هغه مې په افغانستان کې ټول په رشوت ورکړې او نور له ما سره پنګه پاتې نه شو چې زه لاړ شم او پنګونه وکړم په افغانستان کې. په خپل دغه د قوانینو پیچلتیا او مغلقتیا په اوسنیو شرایطو کې د دې لامل شوی دی تر څو بېوزلي لا زیاته شي. ځکه کله چې پنګوال راځي دوی پنګونه کوي، حتمی ته چې له پنګونې سره کاروبار پیدا کیږي. کله چې کاروبار پیدا کیږي دا مستقیما ناغیز لري په د بیوازلۍ پر کمښت کې. ولې کله چې بیکاری رامنځته کیږي، بیکاری په خپله د بیوازلۍ او فقر یو عمده لامل کیدلی شي. موږ باید قوانین د یوې ټولنې لپاره په دې مخوضه کیږي تر څو د ټولنې په ټولنه کې ثبات رامنځته کړي، د ټولنې نظام جوړ کړي، نظم ورکړي به ټولنې ته. ولې کله چې قوانین په یوه ټولنه کې نتیجه نه ورکړي، باید قوانین تغییر شي او قوانین ته تغییر ورکړل شي. ولې د موږ متاسفانه هغه ادارې چې قوانین باید دوی تصویب کړي، هغه ادارې هم دومره ظرفیت نه لري چې په دې برخه کې مثلا پارلمان یو ښه یادونه کوي. ډېر
مننه زیرک صاحب. وروسته بیا هم تاسو سره ګرځو. یو اوریدونکی له تلیفون په کرخه لرو، دی راخلو چې موږ ته څه وایي. قدرمنو اوریدونکو تاسو هم راسره اوسئ. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای؟
نوبهار همت يم له خوست نه.
نوبهار همت صاحب له خوست نه مهرباني وکړئ. همت صاحب، موضوع ماتمنه خېسي د موضوع په اړه اساس نظر او یا هم که لوریدو درنو ملمنو څخه پختن لري.
بل فرمان صاحب ته او ملمنو ټول سره لوریدونکو نظر می اساس د خبرونې او د موضوع په اړه ده چې زه دا منم چې لمړنۍ اداره چې دلته په کابل کې رامنځته شوه، بیا د انتخابي حکومت پورې ان تر نن ورځې پورې تمه ده چې زه دا رښتیا ده چې دوی تجربې به لري، لوړې زده کړې به لري او افغانان به وي، دا زه منمه. خو دا چې ترمن صاحب دوی د خپل نظام ته ژمن، هر یو یې په خپله برخه د خپلې سویې مطابق په اداري فساد او په اختلاس باندې دا د وینې په سرطان ککړ وو، نه ځوانان ریزر پیتونه پیدا کړو، نه دا ملت داسې په یو روحیه وروزه چې د خپل ځان بساینه ولري. ټیک د مونږ په افغانستان کې شې دی خرو د بل ملک دی، مونږ یو بل څه استعمالو خو دا د بل ملک دی. اخر د افغانستان ته به مونږ څوک راولو چې د افغانستان به آباد وي؟
نه مننه. مننه بهر صاحب. کور ودان خپل نظر او بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بل استاسړی کرو غره مهرباني.
محترم ترمن صاحب سلامونه تاسو ته د تاسو درنو ملمنو ته د افغانستان عزتمن ولادت کوم د کوم فضل هدي ورداګي من باندې چاکنه.
ها ورداګ صاحب مهرباني وکي.
مننه. واقعا چې درنو ملمنو په سرني سبګرې مهم خبره وکړي، زه د خبرې په تایید باندې یم چې موږ تاسو بعد از یو کور وکړو چې د جامعې د که ولای کوربی لکه تخلي چې سرویس اپ کوله پلا ټول حکومت په نور وچه ولکه سړای وږي جن حکومت مونږ چې والو حکومت وګای کوم چې سړای د کوراکین چې والو حکومت وګای آغاز دوی نه کیو خپل او زموږ د تاسو تجارتون دی کوم پیسې چې پیدا کو وټه پیسې پیدا کو دای چې او پیرون کې کومه هغه پیوري وی ال تاسو د کل نه پاره او پنځه نه پاره کور باندې شي خپل نو دال تاسو هغه پیسې نه وی تل ودر ډېر تجارتون د ګوتو پښمر باندې چې تاسو کوم چې غزي ته یانم لاس کشل تجارتون چې دا څه سرمایه دار دی هغه خارج کې چې کمین د دې سره پښل نه پاره او پنځه ویش نه پنه ودای پونګاونه کې په افغانستان کې کړی وای موږ د تسرا په کورونه کې په کورونه وو دا ځلا په دا بخارتي وو دا مشکل به حل وو نو د هغه څلور کمنه مو دا پښتنه دا چې څنګه بعد وکړه تو په خپل د حکومت په پری د حکومت زکه دا پیسې هم چې جوړ کړای دا ملات چې جوړ کړای په حکومت کې مشکل نشته لکه نو څنګه کولای شو چې موږ په تاسو خپل دا جامعه جوړه کړو په خپل باندې
مننه کور ودان ژوندی اوسئ وردک صاحب یو بل اوریدونکی هم دی دا اوریدونکی به هم راواخلو بیا به ورشو خپل مېلمنو ته چې ځوابونه راته وي بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
هغه
امیر صاحب له جلال آباد نه مهرباني
دورمان سر تاسو محترم مېلمنو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم
وعلیکم السلام
دغه شاک نه ټول ټول دنیا ټول ټولنې مخ په ترقی دی په پیشرفت دی افغانستان متاسفانه شي ټول خلک مخ روان دي موږ شاته روان یو تقریبا د نن د غدري څلور کال مخ یا 15 کال په افغانستان باندې ډالر او باران او یعنی دا یقینو کې دونه ته افغانستان دراغلی هغه وخت نه یو فابریک نه یو بل شی نه چې بنیادی غونې کارونه سو چې خلکو د کار پیدا شي چې هغه څوک چې راځي کوایندان دي کو مینان دي متاسفانه دوی فقط په خوله پوری کوي مګر بیا چې کار ته وګوري هېڅ کار نه دي یعنی خلک دغه دغه فعلي حکومت نه هېڅ سم
دویندانو کار خو هم دا خبرې دي که نه غمیر صاحب ما یې دویندانو کار تاسې کار نه کوي دا خبرې دي دوی کار دي که نه تاسو خبرې نه کوي کار کوي
دوی خو صحیح ده دوی خو د هغه موینانو او وزیرانو خبرې مونږ ته مناسب کوي خبرې اصلا خو دوی مقصم هغه موینان دي رهبري ده یعنی مونږ ته هېڅ کار یعنې سمه توقع بالکل دې نه لرو نو دوی آخر به څه کوي که دغه یو ځواب ماته راکړي چې دغه یو څه به وکړی شي او که نه
ډیر ډیره مننه غمیر صاحب خپلو مېلمنو ته ورځو پسرلی صاحب تر ډیره پوښتنې تاسو ته متوجه دې په اړه به م راته ووایي بل داسې زه وایم چې د وطني تولیدات وه که دا تقویه شي که نه دا څومره د بیکارۍ او بېوزلۍ په ځانګړي ډول د ځوانانو د بېکارۍ د ستونزو په راکمولو کې مرسته کولی شي ځکه که پانګونه وشي وطني تولیدات خلک واخلي نو هغه دی چې خلک هم په کار کېږي او دا موضوع زه فکر کوم دا تاثیر ګزاره د ساس نظر ته
ډېره مننه ډېر ښه پوښتنه م وکړه داخلي تولیدات خو زموږ په اولویتونو کې دی موږ غواړو چې د وارداتو بدیل پیدا کړو بدل امداد چې باید داخلي تولیدات تقویه شي مګر غواړو چې په صادراتي هیواد بدل شو نو باید داخلي تولیدات باندې ډیر زیات تمرکز ولرو زراعتي محصولات زموږ خپل لاسي صنایع دي زموږ خپل تولیدات په مختلفو برخو کې چې دا باید وغوړي موږ ته توجه لرو دوی سره د افغانستان نوم روښانه کیږي او لوړیږي موږ کولای شو په نړیوالو بازارونو کې خپل ځای ولرو توجه ورته لرو لنی کمرغه خصوصي سکتور کولای شو چې د وسپنې د ویل کېدو په برخه کې د 3 میلیون ډالر په اندازه پانګونه وکړي دغه ستل بنیاد برخه کې موږ پانګونه کړې روان لري جریان لري دا ته د چرګانو د غوښو د تولید په برخه کې د هګیو د تولید په برخه کې د غوښو د تولید په برخه کې او د چرګانو د دانو د تولید برخه کې هم دغه سی په نورو برخو کې موږ لاس بردی موږ اوس پنګونه کړی او خپل تولیدات لرو او دا اوس د وخت په تیردو سره د پرمختګ په لور روان دی خوب کشری امنیتی وضعیت سره خوشی ورته څه پوښتنه وکړه چې دا زموږ ټولنه د دغه سی روان یو اخر وسه کې څنګه کې کیږي او دا به څنګه جوړیږي حکومت هم دغه سی حکومت دی ممکن د حکومت څخه توقع بریره نه کیږي دلته سو خواوی دي چې درې خواوی هم په دغه برخه کې ملامت دي حکومت په لومړی کرخه کې ده او دویم زموږ خصوصي سکتور دی او دریم زموږ خلک دي زموږ خلک طبعا چې خپل مشکلات لري موږ همیشه په حکومت باندې غږ کړی که خصوصي سکتور دی د حکومت باندې غږ کړی که ځوان دی که سپینګری دی که ماشوم دی هر یو دی تلویزیون ته مایک ته ناستې حکومت ته غواړي او په حکومت باندې انتقاد کوي او حکومت هم غوږونه نه لري نه اوري ولی کچیر موږ مخاطبین بیرته خلکو چې خلکو کې اصلاحات راشي، خلک د نظام سره همکار شي، خلک د خصوصي سکتور سره همکار شي، او دغه د وطن پالنې دی مینې پر اساس موږ یو بل سره همکاري وکړو، موږ دغه اوسنی بحران نه وتلی سو. دا د خلکو همکاری موږ ته ډېره مهمه ده. دا په دې معنا ده، په دې معنی ما تاسو ته وویل چې دا خصوصي سکتور هم په یو څه برخو کې ملامت دی، لکه څنګه چې وویل دوی خپل پانګه د افغانستان نه ویستلی دي. د دوی ملامتیا هم دومره ده چې پانګه د افغانستان نه ویستی، ولې دلایل چې دي هغه دلایل بیا ملامتیا په حکومت باندې راځي چې ناامني ده، اداري فساد دغسې نور دی. بله دا ده چې ټول خصوصي سکتور داسې نه دی، موږ په داخل کې پانګونه هم کړې ده. زموږ خلک دا رسارت لري او مجبور دی چې باید د داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي. موږ باید ټول سره لاس یو کړو او د داخلي تولیداتو څخه باید استفاده وکړو، او که چیرې ستونزې وي د ستونزو لپاره باید حل پیدا کړو، مشکلات باید حل شي. موږ اکثر توکي دلته تولیدو، ولې چې ګورو بیا په مقابل کې خلک ورته ډېر زیات ترجیح نه ورکوي. عملا مثلا کوم فرنیچر چې موږ په داخل کې تولیدو، چوکۍ، میز، د ډېر ښه کیفیت نه برخوردار دی، ولې بیا هم خلک ترکیې ته ترجیح ورکوي. زه ترکیه اخلم په کور کې لګوم، افتخار په دې کوي چې دغه ترکی قالین زما په کور کې اوار دی. قالین مې په ټوله نړۍ کې لومړی کیفیت لري، هیڅ مسابقه سوګر سره رقابت نشي کولی، او اوس زما فرنیچر هم خوسته دی. ولې موږ باید افتخار وکړو چې دغه زما
خلکو کم اقتصاد هم مثلا کېدای شي یو څوک وطني قالینه په یو لک روپۍ وای نه شي اخیستی، ولې 5000 روپۍ
درسته ده. د قالین په برخه کې بازار ستاسو سره ومنم چې اقتصاد برخه ده، ولې د فرنیچر نه، فرنیچر په برخه کې او نورو برخو کې د نورو په نسبت زموږ توکي ارزان دي او ښه کیفیت لري. زما هم د اوس بوټان چې په خپو دي، دا زما وطني تولیدات دي. دغه وطني تولید دی، شیپ هم خدای، ډیزاین هم خدای، ولې ترکی نه دی؟ دغه فکر باید ځوانانو سره بیخي ونه وسي چې او افتخار وکړي چې زه ترکی توکی یا مثلا یو بل کوم بل هیواد توکی کاروم، او زه دغه سیمه او زغه سیمه زما کورتۍ په دغه هیواد کې جوړ شوی، زما سبلق یو بوټان په دغه ځای کې. موږ وایو چې دا زموږ وطن سخت دی، ممکن لږ به مشکلات ولري، ولې زما د وطن دی، زما خپل دی، زما د خلکو په وینو باندې جاده جوړ شوی دی، او دا باید استفاده وکړم. دا د خلکو مجبوریت دی، او زموږ مجبوریت هم دی چې یو بل ته باید لاس ورکړو، که نه د پرمختګ اوج ته موږ نشو رسیدلی. دا یوه برخه. یو بل برخه چې تاسو ته موضوع پورې تناو درلود چې تاسو یو څه یادونه وکړه، تاسو ویل چې موږ خپل د مارکیټینګ لپاره ځوانان مقررو، خارجیان مقررو.
عمران صاحب،
مارکیټینګ برخه به ډېره کمه وي، ولې ضرورت به زموږ ډېر زیات وي. موږ که چیرې دغه کس دلته راغواړو، دلته مقررو، د دې دغه پیسې چې موږ په مارکیټینګ کې ولګو، موږ د ډېر زیات آوټکام لري. مثلا یو کس د هند نه راغواړم، پاکستان نه غواړم، زه باید سفر خاص ورته ورکړم، دلته اکومنیشن باید زه ورته ورکړم، د اوسېدو ځای ورته ورکړم، زه باید خرچ خوراک ورته ورکړم، رخصتیو کې باید زه ورته رخصت ورکړم، لاړ شي پیسې ورته ډېرې ورکړم، همدغسې مثلا معاش باید زه ورته لوړ وټاکم. دا هغه مصارف دي چې زه وړاندې کوم، د دې یو ضرورت پر اساس کوم. پی ایچ ډی ډاکټران په مختلف برخو کې اوس نه لرم، او کلرم بیخي کم دي، بیخي کم دي، بسنه نه کوي. مجبوریږم چې در نور هیوادونو څخه خلک راوړم. ولې یو بل خبرم شته دی، تاسو ته بیخي دا بزهر دا وایم، او زما ځوانان دي ووري، زم یو ځوانیم، زه ځان نه اصلاح غواړم شروع کوم، او په تاسو دا انتقاد کوم په ځوانانو باندې. د یو ځوان په توګه
زه ځوانیم، په دانور
ځوان په نه کوم، را تاسو باندې دا دوره تیر شوی ده. تعهد او ژمنتیا مخ کې تاسو ویل، دا په کار کې ډیره مهمه ده، صداقت ډیره مهمه ده. زه په خپل کارمن باندې پانګونه کوم، لیګم هندستان ته لیګم، دا کارونه مونږ کړی دي، ایران ته لیګم، پاکستان ته لیګم، چلته باید زده کړو کې چې زده کړې کوي بیرته راځي، ما سره یو مش کار نه کوي، چې پوس چې رک پوسو دی بازما پرې دی بل خواته زی نور زینو ته زی. دغه تعهد او کمیټمنت او دغه پانګونه چې پتا باندې دولت کړی، پتا باندې خصوصي سکتور کړی، دغه فکر وکړي. دا لکه په دې معنا چې یو څوک په دلته درس وای، د دولت په پیسو باندې تر پی ایچ ډی ډاکټرا پورې درس وای، او سبا امریکا ته ځي تختی، چې کله سمر درس
عمل ته ځي، دولت په پانګونه کې عمل ته
تختی او تختی. دا یو لوی خیانت دی د خدای لپاره. دغه دغه مونږ وجدان لرو، زمير لرو، دغه ته باید مونږ ځان ملامت کو چې دا کار باید مونږ نکو. یو سوچ مونږ باندې پانګونه کوي، هغه هم زموږ د خیر لپاره، زموږ د خیګنې لپاره، زموږ د خراتلونکو لپاره. باید مونږ فکر وکړو چې پرمختګ وکړو په منظم شکل، او خپل خلکو ته باید کار وکړو. ژمنتیا ډیره مهمه ده، صداقت ډیر مهم ده، پشتکار ډیره مهمه ده. زما ځوان هم دلته ما سره په هغه شکل چې غواړم کار نه کوي، ولې خرج ته چیزی هر رقم کار کوي. په رستوران کې ځوان مې چې ماستری پورې درس ویلی، رستوران کې کار کوي، ولې دلته زما سره په رستوران کې کار نه کوي. هوټل کې را سره کار نه کوي. همدغسې په نورو برخو کې دلته مونږ نه پوهېږو ځان ته په داخل کې خانان وایو، یو رقم غرور لرو، بې ځان ډېر لوړ احساسو، ولې چې خارج چې بیا ځو بیا ډېر ځان ټیټ احساسو، بیا هغه څه شکل کې نه یو، هلته بیا په ډېرو وړو موقفو کې مصروف یو، او هلته بیا داسې کار کوو، داسې کار کوو لکه چې خپل ملک ته کار کوو، خپل کور ته کار کوو. اولې په افغانستان کې بیا دا شی نشته. خو کوم کار مثلا دا یو سروې بله سوی وه، هم په دولت کې هم په خصوصي سکتور کې کارمندان راځي، اته ساعته زه باید کار وکړم، په اته ساعتو کې شپاړس دقیقې دوی کار کوي، ټول کارونه چې سنجولي شپاړس دقیقې دوی کار کوي، اته ساعته باید دوی دفتر کې وي، شپاړس ساعته دوی کار کوي، نور په فیسبوک کې تېرېږي، نور په شخصي تعاملاتو کې تېرېږي، نور په ټلیفون کې تېرېږي، سویچر باندې تېرېږي، په نور نور کارونو باندې، په مجلسونو باندې تېرېږي. نو د افغانستان به خیر
د دې ستونزه هم بېرته اوړي، خپل نظام ته نیولې، هغه سیستم له دې نه کار
نه غواړي
چې انسان. زه فکر کوم چې جنگ جګړې رواني اغېزې لري، یعنی دغه تا چې کوم خصوصیات یاد کړ بالکل زموږ په خلکو کې شته، او موږ باید یو جنگي ټولنه یاستو. د جنگي ټولنې
عمران صاحب بخي وخت سره کم دی، فقط یو پښتنه زه تاسو نه کوم عمران صاحب، چې لکه پسلی سیو مرته اشاره وکړه دې موضوع ته، کنه زموږ ځینې ځوانان دي مثلا وایي چې کورته وایي چې ته د کراچۍ نه پیل کا، کنه به مغازې ته ورسېګا، صحیح ده، مغازې ځان ته جوړه کا، دا نه منی، دا وایي چې ما ته به مغازې نه به شروع کوي، زه به مغازې نه کار شروع کوم، کنه. یعنی ستاسو په نظر باندې آیا وسنۍ شرایط ته د هیواد کتل، دا وزګارۍ ته کتل، دې نه چې وزګار وي سړی پنځه روپۍ پیدا کړي، خره فکر نه کوي چې سړی باید د کم نه شروع کړي، بیا زیات ته لاړ شي، او اقتصاد هم دا تقاضا کوي، دا روپۍ روپۍ پسې ځي، کنه. نو کم نه زیات، بیا نه زیات، نه لږ زیاتې، نور زیاتې، همداسې کرا کرار زیاتېږي. فکر نه کوي چې زموږ ځوانانو کې باید دغسې یو احساس پیدا شي.
واقعیت د تورمان صاحب یو زما چې په اوله کې کومه خبره د کاذب اقتصاد وکړله، قاضی به اقتصاد کې یو سړی ده راغی $3,000 دیګې ماش، مثال په ډول $2,000 ماش، $1,000 ماش، دا د افغانستان غونې غریب هیواد کې دا ماشونه تحقیق نه و. زما په انسای هیواد کې چې ما امنیت هم خدای ما شاید بزینم په ډیرو مواردو کې باندې لکه پاکستان زیاتونه، هلته د یو ډیر پیژدي ډاکټر ماش دی $1,000 نو بیا خلک دی مسائلو ته راتلل. دا یو 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 دوران، او دا په نړۍ کې هم همداسې ده. په کومو هیوادونو کې چې خارجیان ورغلي دي او ورسي بیا له هغې نه راوتي دي، خلک له داسې بدبختۍ سره مخامخ شوي دي، او دغسې شیانو ته یې تن نه ده ورکړی. دا ستونزه شته، خو زه فکر کوم چې تاسو ډېر ښه وویل چې هر څوک باید له یوې نقطې نه باید آغاز وکړي، لیوې نقطې نه باید، یعنی چې هیڅ نشته، باید یو کار. ډېر خلک اوس تقریبا زه چې ګورم کرا کرا دغه مفکوره په خلکو کې زیاته شوې ده، حتی ډېر تعلیم یافته کسان دوکان یې خلاص کړی ده. دا ډېره ښه خبره ده، د شرم خبره نه ده. تعلیم تنها یې دې په خاطر ته نه چې سړی له هغه باید ضروري و حتمي باید له امرار معیشاتو کې اوس درس ویلی ده، ته به هیڅ شی نه کوې، نه. دا مفکوره باید له موږ نه لرې شي، یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې ځوانان باید په کار پنځونې فکر وکړي. په اوسنۍ نړۍ کې ډیری میلیارډران د نړۍ هغه د نړۍ په اوسني دسي سیستم باندې نیوکی لري. هغه وایي دغه سیستم داسې جوړ شوی ده چې محصل کارمند روزي، دې ته داسې مفکوره ورکوي چې ته که فارغ شو کارمند کیږي په بس، ولا دا اداره به داسې کوي، په دې ادارې کې چې ته کار شو داسې کار به کوې، ته به بیا هغسې کار کوې. وایي اصلا دې ته د کار پنځونې فکر نه ورکوي چې ته خپله کار فرما شي، وسړی ته څه دی، ته څه کار کوې، ته ورسل دینه چې فارغ شولې او کار ته جوړ کړه چې څلور پنځه نفر له تا سره کار وکړي. وایي دغه مفکوره دغه د نړۍ په ټولو سیستمونو کې حتی لپوم کې دغه ستونزه شته. زه فکر کوم چې زموږ ځوانان باید په کار پنځونې باندې ډېر فکر وکړي، هر کار لوړو کې کار دې شروع کړي. دغه کار دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته، څلور کاله، پنځه کاله وروسته هغه سرحد ته رسېږي چې دې سر به وروسته دې تر لاس لاندې به خلک فکر کوي، یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې ځوانان په خاص ډول او حکومت او نورې اکاډمیکې ادارې باید په دې باندې فکر وکړي چې د بازار تقاضا څه شی ده، بازار کوم ډول کارګر غواړي. معنی متاسفانه چې حکومت اوس هم په پوهنتون د افغانستان په پوهنتون کې دا شی نشته. یعنی دوی د بازار د کار سره سم محصول نه روزي، هغه خصوصي دي کی لا خصوصي کې یو اندای سره دي تفاهم نه ډیره شوی ده. مګر حکومت باید دې مسلې ته ډیره پام وکړي چې د بازار د کار تقاضا څه شی ده چې هغوی بالاخره امرار معیشت وکړي. دریمه مسله دا ده چې ځوانان باید ځان لپاره کاري مارکیټونه زیات کړي. تنها افغانستان نه، په هیڅ هیواد کې حکومت ټولو خلکو ته کار نسي ورکولی. زه لن مثال تاسو وایم، زه کلکل ملګرو ته دا خبره کوم، پاکستان کې ونیسم ته که د نړۍ هر هیواد ګوري یو پاکستانی پکې شته په یو برخه کې پکې کار کوي، که ته په نړۍ هر هیواد ګوري یو هندی دا شته چې پکې کار کوي. که زه ډېر عادي مثال به ووایم، دا د لوبه چې دا کرکټ د کرکټ لوبه، که ته د نړیوال ټیمونو کې ګورې حتمن هغې کې هندی او پاکستانی شته، خو دی هلته هغوی سره په ماش کار کوي که زوین سپا. من باید دا کاری فرصتونه ځان لپاره د افغانستان مارکیټ، هیڅ کله افغانستان حکومت او هیڅ حکومت خپل خلکو ته صرف صد کار نشو ورکول. پرته له یو هغه پرمختللو هیوادونو چې هغه غربي هیوادونه دي زنه شمل، خو د درې نړۍ هیوادونه دا کار نسی کولی. د دې لپاره باید من خپل کاری مارکیټونه څنګه کو اضافي کو، خو چې اضافه کوي باید دغه هغه ریکوایرمنت پوره کو، ضرورت پوره کو. په پاکستان کې موږ دغه پاکستانیان همدغه یو مارکیټ افغانستان دی، یغه موږ مرله مخکې چې یادونه وکړله په بیلابیلو برخو کې موږ سره کار کوي، په دغه نام نه کې موږ سره راغلي دي.
ډیر ډیر من عمران صاحب، زیرک صاحب، آیا فکر نه کوئ چې موږ ځوانان د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره هغه نوښتګري طرحې کنه دا هم نه لري؟ متاسفانه فکر به نه کوي. مثلا کما د چپسو یو کراچۍ د یو روډ په سر باندې ودرولو سبب پنځه دانې نورې زما څنګ کې قطار ولاړې دي که نه، برلوې دي چې زما کار خرابه شو د هغو کار هم ولې دی دې باندې مثلا که فکر وکړي چې ده خو د چپسو کراچۍ ودروله زه څه شی وکړم، زه باید مثلا یو بل کار زه باید چکنی جوړ کړم د چپسو چکنی سره وخوړل شي که نه، یا مثلا زه باید پلاستیک خرڅ کړم چې دا څوک چې چپس اخلي دا په پلاستیک کې واچي. فکر نه کوئ چې دغسې یو څه د موږ د ځوانانو متاسفانه ستونزه ده او داسې څه نشته دی؟ مخکې
ښاغلي پسرلي صاحب او عمران صاحب د ځوانانو په ظرفیتونو باندې نیوکه وکوله، مونږ تخصصي قدر تر ډېره بریده اوس لرو. شکر په دغه شپاړسولس کالو کې مونږ تخصصي قدر اوس روزلی دی په افغانستان کې مونږ یې لرو، ولې اصل ستونزه په همدغه مفکوره کې پنځون کې مفکوره کې چې دوی باید یو دغسې مفکوره ولري چې له پوهنتون نه زه فارغېږم، زه حتمي نه ده چې زه د په یوه اداره کې کار وکړم. لکه څرنګه چې عمران صاحب ورته اشاره وکوله، زه باید خپله یوه اداره رامنځته کړم تر څو د ما د لاس لاندې لاس تر پنځلسو تر شلو کسانو پرې کار وکړي. دغه مفکوره دا دلته څو لاملونه لري. یو دا چې د مونږ د ټولنې دغه رواني امنیت په هغه کچه کې نه دی. د ټولو کله چې مفکوره رامنځته کیږي هغه په آرام ذهن او په آرامو شرایطو کې رامنځته کیږي. کله چې په یوه ټولنه کې رواني امنیت شتون ونه لري نو څوک نشي کولی چې یوه مفکوره رامنځته کړي او خلاقیت. ګورئ چې تاسو ته یوه بېلګه وایم، د نړۍ په هر معتبر پوهنتون کې که وګورئ اول نمره تر دریم نمره تر پنځم نمره یعنې په ټاپ لیول کې دغه افغانان دي. ولې همغه افغان د دلته په افغانستان کې درس وایي خو هغه څه نشي کولی لکه د نړۍ په نورو پوهنتونونو کې یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې دغه کار کوي، ځکه هلته د دې لپاره یو رواني امنیت شتون لري. په رواني لحاظ دای جوړ دی، د دې لپاره فزیکي امنیت شتون لري، د دې لپاره اجتماعي امنیت په هغه ټولنه کې شتون لري. کله چې په یوه ټولنه کې ټولنیز رواني او فزیکي امنیت شتون ولري ټول شرایط دې ته چمتو وي تر څو دی د پنځونې په فکر کې شي، نو بیا په هغه ټولنه کې مفکورې رامنځته کیږي او پنځونې رامنځته کیږي. خو کله چې دغه امنیت تر ټولو مهمه مسله امنیت ته په یوه ټولنه کې باید امنیت شتون ولري. که شتون ونه لري نه د مفکوره رامنځته کیدی شي، نه ځوان په دې اړه فکر کولی شي، او نه د ځان لپاره کاري فرصتونه پیدا کولی شي. که څه هم دی کاري فرصت پیدا کړي، ولې هغه بیا په یو نه یو ډول بیا له لاسه ورکوي دی. لکه مثلا تاسو اوس د کراچۍ یادونه مو وکوله چې لس کسه راځي شل کسه راځي همغه کراچۍ باندې، ولې په یو بل نوي څه باندې فکر نه کوي؟ دلته موږ ګورئ دغه د یو بحران په ډګه کوونکی دی په دې ټولنه کې، چې یو رواني بحران په دې ټولنه کې شتون لري. که چیرې موږ یو څه ګورو ټول راځو په امغه خوا باندې.
ډیره ډیره مننه زیرک صاحب. قدر منوریدن کو د خبرونه ورستې شیبی ناچار یو چرته سره خدای پمنی وکړو. بل اخر د خبرونه په ورسې برخه کې نتیجه دا شو چې زموږ ځوانان باید خپل ورتیا ولوري کې کاری پنځونو برخه کې دوی باید طرحي ولري خپل د غشان مارکیټ ټونه باید زیات کې کاری مارکیټونه په پالیسیو کې څه بدلون راشي په قوانینو کې د ځوانان د جذب لپاره او بل اخر دا چې وطنی تولیدات دا ډیر شي واخیستل شي نو خلک به پانګونه ډیرو کې ډیر کسان به په کارم وګمارل شي. نو فکر کوم دغه مسایل دي کورته پام وشي تر ډیره پر موږ د ملمنو چې د خبر نه چې موږ نتیجه ګیری وکړه دغه ستونزې را کومولی شي. قدر من اوریدونکو تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو راز ولرې راتلونکي او سات په د فکر نه خبرونه از مال